مصطفی صدیقی مننه د ازادي رادیو د حساب د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني سپه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د FM په 3.15 هم نیولای شي تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدو ته د بخښنې د نړیوال سازمان له اندیشنو خبرو خو لومړی خبرونه د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا د طالبانو له بریدونو سره ملکی تلفات په افغانستان کې خورا زیات شوې دي. امریکا په خلیج کې عربي هیوادو ته ډاډ ورکړ چې د بهرنیو حملو په وړاندې به د دوی ترڅنګ وي او په فارس خلیج کې ایراني کښتیو پر وې بار وړونکي بیړۍ ډزې کړي. بشپړ خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی وګړو د طالبانو حملې شي چې دا ډله د انسان ژوند ته په سپکه سترګه ګوري. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د طالبانو د پسرلنیو حملو له زیاتېدو سره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلي خطر هم خورا اوچت شوی دی. د چهارشنبې په شپه د کابل په پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکي افغانان او بهرنیان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي خوریه مصرق ازادي راډیو ته وویل د حملې کېدای شي د بشریت پر ضد په جرایمو کې وشمېرل شي. میرمن مصدق وای وسوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت دې قوانینو ته مراجعه کوي چې د دوی ګټه پکې وي. تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر هم دا حمله غندلې ده. ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد په شمال کې د پوځ او پولیسو له مسؤلو چارواکو سره په ویډیو کانفرنس خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ولسمشر غنی د توحید په نوم د اعلی سرقومندانۍ د سوق او ادارې له مرکز څخه په کندوز، بدخشان، بغلان او تخار ولایتونو کې د شاهین او ظفر قلي اردوګانو له قومندانانو او نورو امنیتي چارواکو سره د امنیتي حالت په اړه خبرې وکړې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د هیواد له امنیتي چارواکو سره په منظم ډول په تماس کې دی.
ښاغلی جمهور رئیس هر ورځ کنوي یوه ورځ وروسته د دوستامونو او د قلي اردوګانو او د امنیه قمانډانانو سره مسلسل او په دوامداره توګه خبرې کوي.
کندوز، بدخشان او بغلان د هیواد د شمال ختیځ درې ولایتونه دي چې په تېرو څو اونیو کې وسلوالو مخالفانو پراخې حملې پکې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان په شمال کې چې له دې هیواد سره ګډه پوله لري د طالبانو له حملو خورا زیاته اندېښنه لري. سراج الدین اوسلوف پرون په نوې ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل د بې ثباتۍ جوړول د خواشینۍ خبره ده او تابند حالت د تاجکستان د سختې اندېښنې علت دی. اوسلوف زیاته کړه چې تاجکستان به د خپلو سرحداتو د دفاع لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. نوموړي ټینګار وکړ چې تاجکستان له هر ګواښ سره د مقابلې توان لري او پرې به نږدي چې طالبان او یا نورې تروریستي ډلې د هېواد ته ننوځي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان پوځ د 15 کالو مخکې پوځ سره د مقایسې وړ نه دی او زیاته یې کړه دی ډاډه دی چې افغان چارواکي به پر ملکي وګړو د حملو د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام ترسره کړي. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحدي ایالات به له بهره د حملو په وړاندې په خلیج کې د خپلو متحدانو په څنګ کې وي. اوباما د څرګندوري پرون په کمپ ډیوید کې د خلیج د همکاري د شورا له مشرانو سره په ګډه غونډه کې له ګډون وروسته وکړې. د یادونه وکړه چې د عربي هیوادونو له مشرانو سره د ایران، سوریې او د اسلامي دولت د افراطي ډلې په اړه څرګندې او مفصلې خبرې وکړې. په دې سرمشیزه کې د قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی و، خو سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه چارواکي ورستولي و. د کمپیوټر سرمشیزه په داسې حال کې جوړی شي چې ایران او د متحد ایالاتو په ګډون د نړۍ شپږ قدرتونه د تهران د اټومي لانجې په اړه د خبرو اترو په حال کې دي. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوي وي د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي او په دې پیسو به وکولی شي چې په سیمه کې خپل تعارضي فعالیتونه پراخ کړي. د امریکا کانګرس د استازو جرګې پرون د رایو په قاطع اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې له ایران سره د نړیوال توافق پاړه د بیا غور او بلاخره رد صلاحیت کانګرس ته ورکوي. د استازو جرګې د لایحه په څلور سره مثبتو او یوازې 15 منفي رایو تصویب کړه. یاده شوې لایحه له تصویب وروسته سپینې ماڼۍ ته استول کېږي او چارواکو ویلي دي چې ولسمشر اوباما به یې توشیح کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د بیا غور لایحه تیر اونۍ د امریکا د سنا لخوا تصویب شوه. که ولسمشر اوباما دا لایحه توشیح کړي، یاد شوی قانون به د امریکا د کانګرس غړیو ته صلاحیت ورکړي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې به پر ایران د بندیزونو د لرې کولو په مسله کې پریکړه وکړي. ایران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو، متحده ایالاتو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني په پام کې لري چې د روان کال د جون د میاشتې تر پایه په دې اړه یوه توافق ته ورسیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د ګزمي بیړیو پر یوې کارګو کښتۍ چې د سنګاپور بیرغ پرې رپېده د فارس په خلیج کې تېره ورځ ډزې وکړې. دا په یوې میاشتې کې دوهم ځل دی چې ایران پر تجارتي کښتیو ډزې کوي. چارواکي وایي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د متحد عربي اماراتو له پولیس سره نږدې په نړیوالو اوبو کې ډزې کړې دي. امریکایي چارواکو وویل چې دغه تجارتي بیړۍ له ډزو سره د اماراتو لور ته ولاړه او ایراني بیړیو د دوهم ځل لپاره د خبرداري ډزې وکړې. کله چې د متحد عربي اماراتو د سمندر غاړې ځواکونه په کښتیو کې راښکاره شول، ایراني کښتۍ له سیمې ووتلې. اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش پرون په یو صوتي پیغام خپور کړ چې وایي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي آواز دی. دا نیم ساعته پیغام چې د داعش پر ویبپاڼه خپور شوی له مسلمانانو غواړي چې په عراق او سوریه کې د بغدادي په نیابت جګړه وکړي. په پیغام کې پر هغو سنی ملکیانو هم انتقاد شوی دی چې د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې له جګړو څخه تښتي او د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې پناه غواړي. دا تر اوسه نه ده تایید شوی چې آیا دا آواز به په رښتیا سره د بغدادي وي که نه. د نوموړي وروستی صوتي پیغام د راپورونو له مخې د تیر کال په نومبر میاشت کې څو ورځې وروسته له هغه خپور شو چې چارواکو وویل نوموړی په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی دی. تیره میاشت په راپورونو کې ادعا وشوه چې البغدادي په یوه هوایي حمله کې د جګړې له لیکې وتلی دی، خو د امریکا دفاع وزارت هغه مهال ویلي وو دا تصور چې نوموړی شی ټپي شوی وي هیڅ کوم اساس او بنیاد نه لري. د روسیې مرکزی بانک اعلان کړی دی چې د خپلو بهرنیو اثارو د زیرمې د بشپړولو لپاره به له بازاره د ورځې له 100 تر 200 میلیونه ډالر پیری. د روسیې مرکزی بانک دا اعلان په داسې حال کې کوي چې په تیر یوه کال کې د دې هیواد د بهرنیو اثارو په زیرمه کې 120 میلیارد ډالر کموالی راغلی. د روسیې د بهرنیو اثارو په زیرمو کې کموالی له 2014 کال راهیسې پیل شو چې علت یې د روسیې روبل د ارزښت کمیدل و. د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې بندیزونه باعث شول چې د روسیې روبل په ارزښت کې کموالی راشي، خو په روان کال کې د تیلو د بیو له لوړېدو او د اوکراین په ختیځ کې د اوربان له اعلان وروسته چې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو احتمال یې راکم کړ، د روبل ارزښت بیرته له لوېدلې حالته په 100 کې لوړ شو. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو له بریدونو سره د ملکي افغانانو مرګوب له ډېره زیاته شوې. د دې سازمان وی څېړونکي خوري مصدق وویل
هغه حمله چې طالبان په کابل کې په کابل پالس هوټل کې ترسره کړې وه دا د انساني حقوقو د احترام باره کې یو اهانت ده.
نړیوالو چاپي خپرونو هم په کابل کې د چهارشنبې د شپې د برید مسله څېړلې. په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې پاکستان تور پوری کړی دی چې د هند استخباراتي اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره شریکه کړې.
بدامنی چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه دی خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي.
په کندهار کې له نږدې 260 څخه د قابلګۍ د زده کړو ازموینه واخیستل شوه.
زه غواړم چې په واقعیت سره یو خدمتګار واوسم، خصوصا د کندهار د هغو ښځو دپاره چې ضرورت لري او موږ ته اړتیا سره.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یعنی تر 8:30 بجو وروسته د یو کلی زر ژغونه ډرامه خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی وګړو د طالبانو حملې شي چې دا ډله د انسان ژوند ته په سپکه سترګه ګوري. پر وسلوالو طالبانو د ملکی وګړو د وژنې له کبله وروسته له انتقاد کیږي چې د چهارشنبې په ماښام وسلوالو کسانو د کابل ښار په کلوله پشته سیمه کې د پارک پالس پر میلمستون حمله وکړه او بهرني او افغان ملکیان یې ووژل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو په سرلنیو حملو ملکی وګړي د مرګ ژوبلې له زیات خطر سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکی وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید ښیي چې طالبان د انسان ژوند ته په ډېر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکی افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د چهارشنبې په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه میلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حملې اوج ته رسېدلي او ورسره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي حوریه مصدق ازادۍ راډیو ته وویل چې پر ملکی وګړو د طالبانو حملې د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې په کابل پالس هوټل کې ترسره کړې وه، دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقونو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کېږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی چې د چهارشنبې ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلي چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې اووه تنه د بشری مرستو د رسوونکو مؤسسو کارکوونکي وو. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ته ډیر ښه معلومه ده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانین استعمالوي، او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانین تر فشار لاندې کوي.
نو موري له طالبانو غوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان دا څیړونکي وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
د بخښنې د نړیوال سازمان د څیړونکي حوریه مصدق څرګندونې مود احمد تکل په راپور کې واورېدې چې حوریه مصدق وویل د چهارشنبې په شپه په کابل کې د پارک پالس پر میلمستون د طالبانو برید غیر انساني برید و، ځکه چې ملکیان یې په نقشه کړل. نړیوالو چاپي خپرونو هم د همدغه د کابل د برید مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته سلطان محمد سرور کتنه کوي.
ګڼو لویدیځو خپرونو په کابل کې د پارک پالاس په میلمستون د وروستي برید په حکله چې یو شمېر بهرنیان پکې ووژل شول مطالب خپر کړي دي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي دا په هغه یو ځای باندې نوی برید دی چې ګڼ شمېر بهرنیان هلته تګ راتګ لري. ورځپاڼې د افغانستان د استخباراتو د یو چارواکي دا خبره هم راخیستې چې وایي ټاکل سوی وه په دغه میلمستون کې د موسیقي یو کنسرت ترسره شي چې څو کسه هندیان او ترکان هم وربلل شوي وو. ډیلی ټلیګراف لیکي چې د چهارشنبې د ورځې دغه برید چې 15 ساعته دوام وکړ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر یو ورځ وروسته وشو. ورځپاڼې د نواز شریف دا خبره هم راخیستې چې په کابل کې ژمنه وکړه چې د طالبانو خلاف د جګړې ملاتړ کوي او د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدلی. ډیلی ټلیګراف وایي چې پاکستان د طالبانو پلوي ډلو ته په پناه ورکولو او په خپلې بهرنۍ پالیسۍ کې د هغو په کارولو تل تورن شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم لیکلی دی چې په کابل کې وروستي برید په پلازمینه او د افغانستان په نورو برخو کې د دغه ډول نورو هدفي بریدونو ویره زیاته کړې. ورځپاڼه لیکي چې د پارک پالاس میلمستون د کابل په یوې مهمې سیمې کې دی چې هلته حکومتي ادارې او د ملګرو ملتونو دفتر هم دی. نیویارک ټایمز لیکلی کابل چې یاغیانو ته ډیر اهمیت لري په وروستیو څو میاشتو کې څو بریدونه پکې وشول. ټاکل شوی و چې د چهارشنبې په شپه پارک پالاس میلمستون کې د افغانستان د نامتو سندرغاړي الطاف حسین کنسرت ترسره شي، خو یاغیانو په خپل برید سره فضا ګډوډه کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکلی دی چې افغان ځواکونو یو شمیر هغه کسان چې په دغه برید کې ګیر شوي وو وژغورل. ورځپاڼې د یو بل افغان سندرغاړي خالد هماهنګ له قوله لیکلي چې د موسیقي کنسرت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ترتیب شوی و. ښاغلي هماهنګ ورځپاڼې ته ویلي چې د برید په محل شاوخوا سل کسه په میلمستون کې وو. ټایمز ورځپاڼې هم لیکلی دی چې وسلوالو یاغیانو د پارک پالاس په میلمستون کې یو شمیر کسان برمته نیولي وو. له دغه برید څو ساعته مخکې یاغیانو د هلمند مرکز لشکرګاه ښار کې په یو جومات برید وکړ او د دغه ولایت د دینی علماو د شورا یو شمیر غړي یې ووژل. ټایمز زیاتوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد امنیتي وضعیت نور هم ناوړه شوی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په ترورستي پیښو کې لاس لري او د دې هدف لپاره افغان خاوره کاروي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنځشنبې پورس په اسلام آباد کې وکړې. د وویل چې په دې اړه افغان دولت له خپلو اندېښنو خبر کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د هغو خلکو مخه ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندوستان استخباراتي اداره را په پاکستان کې په ترورستي فعالیتونو کې لاس لري او په خبره چې دا اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنځشنبې پورس په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان ته د خپل دغه تشویش څرګندونه کړې او دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او د استخباراتي ادارې ISI مشر د تیرې سه شنبې په ورځ په ورځني سفر کابل ته تللی وو او له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو سیمه ییزو مسالو خبرې وکړې. که څه هم دواړو غاړو په دغو لیدنو کتنه کې په دې موافقه کړې چې موږ د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن یو او اجازه نه ورکوو چې د یو هیواد له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد ګټه واخیستل شي. خو قاضي خلیل الله وایي چې پاکستان د را د فعالیتونو په اړه تشویش لري او په دې اړه افغان حکومت هم خبر کړی. د وای د پاکستان او افغانستان په خپل منځوي اړیکو کې دا خبره شوې ده چې موږ خپل خاورې د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدو. پاکستان افغانستان ته خپل تشویش وړاندې کړی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دي افغان خاوره د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره نه کاروي. د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د ترورستانو پر ضد دواړو هیوادونو د ګډو عملیاتو د پښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې صدر اعظم نواز شریف په کابل کې له افغان ولسمشر سره یو ځای ګډي خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا عملیات به ګډ نه بلکې دواړه هیوادونه به د یو بل مرسته کوي. نوموړي د ګډو عملیاتو په اړه ګنګوسي په داسې وخت کې رد کړي چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي وو د پولې پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنی نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان کې او پاکستاني ځواکونه به په افغانستان کې عملیات کوي او نه هم دا عملیات ګډ دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي ځکه چې د سیمې د هیوادونو سوله او ثبات له افغانستان سره تړلی دی او که چیرې دلته سوله نه وي هېڅ چیرې به نه وي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې ناامني خپروي. پر دې موضوع د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له پوه ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې او له ده څخه یې پوښتلي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پورې کړی و او اوس د بهرنیو چارو وزارت هم وویل. نو د دې تورونو هدف څه دی او آیا پکې حقیقت شته او کنه؟ ډاکټر محمد تقی وویل
داسې ښکاري چې دا یو کیس جوړول غواړي. موږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم د استعمالي هغه د بلوچ نېشنلستانو برخلاف د بلوچ ملټنټ چې هغوی د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېږي د هغې برخلاف د استعمالۍ بیا کراچۍ کې خصوصا د ایم پي ایم په حواله باندې دی دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي یو ایس ایس پي دا خبره کړې وه پرېس کانفرنس کې چې ایم پي ایم د را نه کومک ملاوېږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف دا استعمالۍ خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا د را کیسه نه ده د 1300 کالونو پاکستان کې د سدا ترګرې مسله ده او دا چې کوم اسلامي شخص لري خلک دي دا غیلا خو د فسکیږي او اسماعیلانم چې دی هغه د شیګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو داسې برای راست دومره خطرناک برید ور باندې نو شوی خو دوه کاله کېږي چې هغې عبادت خانه عائشه منزل نومي کې هغې باندې یو برید شوی و. نو دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ذکر کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولې دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویان چې موږ افغانستان هم له خپلو اندېښنو خبر کړی دی دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغېز لرلی شي؟
بالکل، ځکه دا وایم چې دی د پاکستان لخوا دا اونس چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامني چې کوم دا هغه د افغانستان د وجې دی دوی خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ نو هغې کې دا خبره هم وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو دا څه وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولې کوي؟ هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي، دا څوک دي؟ نو آیا که هغې ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي، د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي، تور خو په پاکستان باندې راځي چې افغانستان کې چې کوم اور لګېدلی دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
د سیاسي چارو د څېړونکي ډاکټر محمد تقی څرګندونې مو اورېدې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماښام تر او پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان عدلی وزارت په هیواد کې د اټومي انرژي د تطبیق قانون یو جدي اړتیا بولي او وایي تر راتلونکو دوو اونیو د دې قانون طرحه د افغانستان ملي شورا ته استوي. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور ازادي راډیو ته وویل دا طرحه په سوله ییز هدف ولاړه ده. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا په ډیرو برخو کې د هستوي انرژي ضرورت پیښي چې خو ورڅخه د استفادې زمینې لا مساعد نه دي. یوسف خان صدران او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اتومي انرژي څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اتومي انرژي څخه د استفادې طرحه د چهارشمې په ورځ د کابینې د تایید وړ وګرځېده، خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلي وزیر وایي د قانون دا طرحه د اتومي انرژي څخه د ګټورې استفادې او سوله ییز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي، خو تر ټولو لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نوموړی د اتومي انرژي تطبیق له اوږدې مودې راهیسې یو جدي اړتیا ګڼي. ګڼ شمېر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي، نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یوه جدي اړتیا وه. د افغانستان د عدلی وزارت وایي د ملګرو ملتونو له لوري د اتومي انرژي په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اتومي انرژي په برخه کې د قانون شتون ښودل شوی دی. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسی جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکټیو شواګانو څخه د ساتنې، د اتومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اتومي انرژي د قانون عمده اهداف ګڼل شوي دي. د قانون له مخې د نړیوالې اتومي انرژي د اژانس کانفرنس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اجانس 155 غړي هیواد دی چې نږدې 60 کاله وړاندې دا غړي توپ خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتومي انرژي د سولیز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کېږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژي د اجانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتومي انرژۍ څخه په بېلابېلو روغتیایي برخو کې استفاده کیږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 40,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري. د عامې روغتیا وزیر وایي اوس په هیواد کې دا اړتیا ده چې په کور دننه د دې ناروغانو د علاج لپاره کار وشي او دولت د اتومي انرژۍ څخه د استفادې زمینې برابرې کړي. فیروز الدین فیروز د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا د هڅو پیل ښه اقدام دی، خو ممکن د اتومي انرژۍ څخه استفاده ډیر وخت ونیسي. هستوي انرژي یا رادیوتراپي یو له هغو طریقو څخه ده چې د سرطاني ناروغیو په درملنه کې ورڅخه استفاده کیږي. دا ډول درملنه ګرانه ده او په عین حال کې ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې افغان حکومت باید نړیوال هستوي مرکز ته ژمنې ولري او شرایط یې ورته برابر کړي. دا مرکز چمتو دی چې د دغو هیواد د حکومت په واک کې یې ورکړي. 40 میلیونه ډالر د مرستې ژمنه شوې ده او اړینه ده چې افغان دولت هم ورته بودیجه ځانګړې کړي تر څو د هغوی ډاډ نور هم زیات شي. دا کار به وشي، خو څو کاله وخت به ونیسي. یورانیم د نړۍ له مهمو طبیعي عناصرو څخه دی چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې مهم رول ادا کوي او د هستوي موادو د سوځولو په برخه کې ورڅخه د ضروري مادې په حیث ګټه اخیستل کیږي. د فرانسې یو جیولوژیکي هیئت په 1450 کال کې په دې برخه کې په افغانستان کې څېړنې کړي او په هیواد کې راډیو اکټیف او د یورانیمو ذخیرې تثبیت کړي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
په کندهار کې له نږدې 260 څخه د قابلګۍ د زده کړو لپاره آزموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا مسؤلان وایي چې دغو کسانو د روغتیا په برخه کې 2 کلنۍ زده کړې کړې دي او تر دې وروسته به د ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګمارل سي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د عامې روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر همایون رحماني وایي په دې دوره کې 191 تنه د نرسینګ عالي قابلګۍ، لابراتوار او فارمیسي په برخو کې روزلي چې د کندهار ښار ترڅنګ په هغه ولسوالیو کې چې اړتیا لیدل کیږي په دندو به وګمارل سي. ډاکټر همایون وایي چې په فارغونو کې 68 تنه شدید چې کولای سي د دوی په واسطه په کندهار کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي.
کېدلی سي موږ ډېر د ماشومانو او میندو مړینو سطح په ټولنه کې راکمو او دا خوندي کولای سي چې په ټولو روغتیایي مراکزو کې چې هر ځای موږ ضرورت ورته ولرو هلته خپله وظیفه ترسره کړي.
د همایون په وینا اوس هم دوی د دې ولایت په 3 ولسوالیو کې د زیاتې نامنې له امله نسي کولای چې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په 4 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه سته خو د روغتیایي ښځینه کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په دې ازموینه کې ګډون کوونکي ښځینه روغتیا پالانې وایي چې په ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته به په هغو ولسوالیو کې دنده ترسره کړي چې مخکې ښځینه کارکوونکي پکښې نه وې.
زه غواړم چې په واقعیت سره یو خدمتګار واوسم، خصوصا د کندهار د هغو ښځو لپاره چې په واقعیت ضرورت لري او موږ ته اړتیا لري.
د دې قابلیت پیسې انشاءالله کله خیر سره فارغ وسلو نو هیڅ د دې مخنیوي اولین کار به مې دی چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بلش کړم.
د یادول وړ ده چې لا تر اوسه هم د کندهار په یو ولسوالۍ کې هم مسلکي متخصص ډاکټر موجودیت نه لري او ټولې روغتیایي چارې د نرسانو لخوا پر مخ بیول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
زلمی له هرات څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي د بخښنې نړیوال سازمان ولې د هلمند او کندهار په بریدونو باندې کوم عکس العمل څرګند نکړل، نه کړ چې د کابل په حمله یې عکس العمل شول دی ځکه چې هلته د په وینا یو امریکایي وشل شو دی. البته د بخښنې نړیوال سازمان لکه څنګه چې ازادي راډیو د دې سازمان راپورونه خبره کړې دي د ننګرهار او هلمند په پیښو هم عکس العملونه څرګند کړي وو او دغه بریدونه یې غندلي وو. قدرت الله داوری له هلمند لیکي په هلمند کې سخت روغتیایي ستونزې دي. د عامې روغتیا وزارت دې ولایت ته جدي پاملرنه وکړي. عبدالحد افغان له هلمند لیکي خوشبختانه په هلمند کې روغتونونه زیات دي، خو متاسفانه د دوا کیفیت ښه نه دی او امبولانسونه نشته، چې هم خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي او هم ډاکټرانو ته. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستول اس ایم ایس کې لیکلی دی، پاکستان چې د هندوستان په لاسوهنه پوهیشي دا خپل عیب ولي نه وایي چې افغانستان زما له لاسه خراب شو. عبدالرحمن له اروزګانه لیکلی دی، د افغانستان د سولې خبرو ته څو وخته مخته خوشبیني وه، خو اوس بیا چې طالبانو حملې زیاتې کړي دي بدبینه شوي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ډرامه لرو، خو 8:30 د لنډ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکي وګړو د طالبانو حملې شي چې دا ډله د انسان ژوند ته په سپک سترګه ګوري. ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد په شمال کې د پوځ او پولیسو له مسؤلو چارواکو سره په ویډیو کانفرنس خبري وکړي او هغوی ته یې لارښوونه وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان په شمال کې چې له دې هیواد سره ګډه پوله لري د طالبانو له حملو خورا زیاته اندېښنه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل متحد ایالات په بهره د حملو په وړاندې په خلیج کې د خپلو عرب متحدانو په څنګ کې وي. د امریکا کانګرس د اساسو جرګې پرون د رایو په قاطع اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې د ایران سره د نړیوال توافق په اړه د بیا غور او بلاخره رد صلاحیت کانګرس ته ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د غزمی بیړیو پر وی کارګو کشتي چې د سنگاپور بیرغ پرې رپیده د فارس په خلیج کې 13 ورځې ډز وکړي. اسلامی دولت افراطی ډلې یا داعش پرون یو صوتي پیغام خپور کړ چې وایي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي आवाज دی. او د روسي مرکزی بانک اعلان کړی دی چې د خپل بهرنیو اسارو د زیرمې د بشپړولو لپاره بل بازار د ورځې لسلو تر 200 میلیون ډالر پیری. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. یو کلی او زر شخونه ډرامه او د ازادي راډیو د دې سات له په خبرونه کې زله تاسو څخه اجازه غواړم. زما همکاران په کابل کې د خبرونه مختبی
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیرا برخه کې شاغا خپل ملګری مقیم ته چې په ولسوالۍ کې دنده لري وویل چې په هر ډول وی دای باید له نثار احمد نه د مځکه داوا وګټي. راځي اوس په دې برخه کې واوري چې مقیم او شاغا څه کوي او څه ورپېږي.
تا ته شاغا دوه ورځې وخت درکړی و کنه؟
هغه خو
ته غلی شه ولی، ما له نثاره پوښتنه کړې.
هو ما ته یې دوه ورځې وخت راکړی و، موږ هم همدانن ویش وکړه.
بس هغه د لانجه مو ختمه ده کنه، ورکه اسنادونه یې.
عامر صاحب، هغه داسې ده چې ځکه چې ما د شاغا سره منلې وه، د جایداد له تقسیم نه وروسته هغه ځکه څو ټوټې شوه.
زما له دې خبرو سره کار نشته، تاسو ما ته چل جوړ کړی، خوندو ته د هم په میراث کې برخه ورکړه.
بېځایه خبرې مه کوه شاغا، دا زموږ د کورنۍ خبره ده.
شاغا، تا خو رښتیا ویل چې دا زمری دی، دی خو ډېر غوریږي.
هو ورون هم همدی کوي، ډېر په ځان نازېږي.
والکه
صاحب،
ته راشه اول خو دا سړی د پنجرې شا ته که.
ولې موږ څه کړي؟ تا څه کوئ عامر صاحب؟ ما څه کړي؟ ولې مې بندي کوئ؟
تاسې ته زما زور نه و معلوم.
نه ته پرېږده شاغا، دا ستا زور نه دی، دا ستا واسطه ده. واسطه
والکه وایم بوزه دا د خبرو ګوډی.
شاغا ته ورته وایه چې ولی جان بندي نه کي. خیر دی، یوه لاره به ورته پیدا کړو.
زه لاره پیدا کړه بیا راشه.
دلته ډیر غال مغال ما جوړوي ورزان ساره کنه تا بدم د ورور څنګه ته واچوم
امیر صاحب تاسو د ورنګي کوي ګوري
بس غواړی چې ورور دل بندي خانه نه خلاص شي باندې لاړ شو له شاغا سره خبره سپینه ک بیا راشه
لاړ بشم خو نه پوهیږم چې
رازه رازه نه ساره زه او ته چې سره جوړ شو هر څه به جوړ وي
درځه
امیر صاحب دا د څنګه کار وکړه ما ته خو لولی جان نه شاغه ملامت معلومېده
څه وکړم اوس په انډیوالۍ کې ګیر راغلی یم شاغه چې له انډیوالۍ نه تیر شو یوه خبره مې واوره
کومه خبره غم مه کوه څه واده مې چې درسره کړې در رسیږي
هغه خبره دې سمه ده اندېښنه مې بل ځای ده
اندېښنه نه ساره ولی جان ته پرېږده چې سرونه یې سپین کړي مونږ چې څه کرو هغه به ریبو او مزې به کوو
شاغه خو داسې نه چې فکر پرې د غنمو کوو او هغه ټول جودر وخیږي که مشران مې خبر شي چې ولی جان مې ټوله شپه هسې ناقه په ولسوالۍ کې بندي کړی خیر به مې نه وي
عامر صاحب دومره خو به د انډیوالۍ خیال ساتې نو زه دې هم یو وخت په درد خورم
هو خو چې درد مې د رغېدو وي داسې نه چې هر څه مې له لاسه ووځي
د لاسه به دې څه م نه ووځي ډېر څه به دې لاس ته درشي زه پوهېږم چې لاس دې خارخ کوي موټی به دې ډاکم
ګوره دا ټولې خبرې دې ښې دي خو د نثار سره دې د ځمکې معامله زر ختمه وه چې رسوا نه شم رسوا
نو دې کې څه خبره ده او خو رسمي جلد دې پسې لېږلې وه
شاغه هر څه چې وي قانوني لاره یې دا نه ده
نو دا څه قانوني لاره ده چې نثار یو ځل په ما ځمکه خرڅه کړه پیسې یې رانه واخیستې او اوس مې ځمکه نه راکوي
شاغه ستا لانجه له نثار احمد سره ده نه د ولی جان سره او بیا ولی جان په حقه دی ځکه ورور یې غلطي ورسره کړې ده
زما له هغوی سره هېڅ کار نشته بس زه هماغه ځمکه غواړم او ته دې خپلې
غلی شه شاغه خبره دې څوک وانوري اوس خو زموږ دیوالونه هم غوږونه پیدا کړي
ما چې ځمکه له نثار اخیسته خپله ګټه مې پکې لیده ته هم د خپلې ګټې لپاره زما دا جنجال راحل کا
زم لوی سړی خیراتي له تورو تمبو نه شاته کوم خو چې یوه لاره ورته پیدا شي
انډیوالا ته داسې وکړه چې زما لانجه د ولی جان او نثار سره خاتمه کړه ځمکه راته ترلاسه کړه بیا دې دوی دواړه ورونه سره دعوا کوي
او که د پیسې بیرته درکړي نو بیا
پیسې نه لري او چې وی لري زه ترې ځمکه غواړم ځمکه د پیسو لپاره تا ته نه یم راغلی
جمیله نور پوه نه شوم بس ولی جان یو څو تیزی تیزی خبرې وکړې هغه د پولیسو عامر عسکر ته امر وکړ چې بندیخانې ته واچوه
نثاره نو تا ونه ویل چې د ولی جان څه ګناه ده
سلطان ماما ما څه ویلي وای شاغا داسې ناست و لکه چې ولسوالۍ یې د پلار و نیکه ګټلی کوري
نثاره یوې خبرې خو ظاهران کړی یم چې دوی ولی جان ولې بندي کړی د ځمکې د خرڅولو خبره او معامله خو تا له شاغا سره کړې وه
جمیله سر خلاص کا دوی په ولی جان د زور کار نشو کولی ځکه یې هغه بندیخانې ته اچولی
نو شاغا به په ما څه د زور کار وکړي نه پیسې لرم او نه ځمکه سته ما نه خو لاره ورکه ده جمیله تاسو یوه مشوره راکړئ
نثاره وخت چې د مشورې و تا ونه کړه د ګډ ویش ځمکه دې په پټه خوله خرڅه کړه او پیسې دې هم د لاسه لاړې اوس نو پاتې څه دي چې مشوره درکړو
ما ویل چې مځکه به خرڅه کړم اوس ها بسم د پوره وړو پورونه به خلاص کړم خو
وایې تللی اوبه نه راګرځي اوس تیرې خبرې هیرې کوي دې ته به فکر وکړو چې د دې ستونزې حل څه دی
حل به څنګه ورته پیدا کړو سلطان ماما هغه شاغه همدا یوه خبره ټینګه نیولې چې مځکه غواړم او مځکه غواړم او اوس مځکه زما نه ده د خویندو او ورونو مې ده
شاغه به هر څه وایي نو
سلطان ماما ښه وایي خو اوس مجبوره یو چې د دې خبرې حل په قانون کې پیدا کړو او پوښتنه یې وکړو
قانون خو همدې قانون ولی جان راته په بندیخانې کې کېنوه دلته خو قانون زما مدعي سوی نو زه فریاد چا ته وکړم
ته
زما دا دومره بیړه وګوره او د دروازه نه خلاصه وګوره چې اوس به دا مقیم کور کې وي او که نه.
څوک
یې؟ عامر صاحب زه یم. خلاصه که دروازه.
ته څوک یې وایم؟
اوهو شاغه.
اوه زه یم عامر صاحب مقیمه.
نو ولې دومره وارخطایې؟ فقط چې سپیانو در پسې منډې وهلې وي.
کار د وارخطایې د عامر صاحب. ته لږ د ګڼو ونو شاته راشه چې دا امانت درکړم.
راځه. نو ولې دومره وځنډېدې؟ زه تر اوسه پورې د باغچې مخې ته درته ولاړوم.
وبخښه خو زه ډارېدم چې څوک مې ونه ویني چې ستا د کور خواته راځم.
هو ډار خو په کار دی.
بس څومره مې چې درته منلي وې هغومره مې درته راوړي. اخله
راکه بس ځمکه دې خپله وګڼه. نثار به رانه ځانه منه خوروي.
والکه عکس واخله د پیسو سره یو ځای عکس واخله.
زه خو په دوی همالته په ولسوالۍ کې پوه شوم چې رشوت لاره جوړوي.
دا خو پولیس دی.
افسره دواړه ولچکه او موټر ته یې ورواچه.
رشوت نه اخیست امبر صاحب.
دا خبرې به په سارنوالۍ کې سره سپینه چې چا رشوت اخیسته او چا رشوت ورکړه.
هم مسله کې یو. ته خو زما خبرې ته غوږ ونیسه.
ستاسو غوندې کسان د ټولو نومونه بدوي.
ما د ولی جان دې پخه مې ورنه کوله.
دا حالات څنګه تر اوسه ناست دی؟
کته شه له موټره یې ځوانه. زه تا ته ولاړ یم. دا موټر دی تیل خوري اوبه خو نه خوري.
دا لکه لکه چې ویده دی.
ای ځوانه تا ته وایم.
اوبخه وروره ویده شوی وم.
او ویده خو یې خو یې خېدلې نه لکه چې ډېر زیات مزل دې کړی.
هی وروره ما ته خو ټول ژوند یو بې خونده مزل ګرځېدلی. سر مې هم لږ درد و.
بد خو دې ونه ویلم وروره. کله کله ژوند تریخېږي. دا راته ویو چې اوس څه شی لټه.
څادر مې نشته لکه چې په بل موټر کې مې پرېښی.
خو بیا نظر شو ډریوري ما کړې ده او ګنګسګول ته راتی.
ولی خاندې دا خو یو څادر و چې رانه ورک شو. ما نه پوره د ژوند لاره ورکړه.
وای په خر سپور او خر یې ترې ورک. وروره په خندا مې خفه نه شې. څادر دې په دخر کې نیولی دی.
او خیر سي وروره دا دې پیسې
کور دې وداتک. زه لارې ماچ.
هی هیڅ نه پوهېږم کومه خوا لاړ شم. ټول ژوند کې دلته نه یم راغلی.
اخواشه اخواشه وروره څه د لارې منځ کې ولاړې؟
لرې به شم یار. اصلما داسې دې د دوکانونو خواته لاړ شم. نو توکل په خدای لکه چې همدا شاخوا یې راته ښودلې وه. نجاریان خو همدلته دي. ویلې په همدې هسته کې مې شرکت دی. هی هی ګلالۍ غواړم چې هېره دې کړم خو دا سندرې او یادونه مې دې نه پرېږدي چې هېره دې کړم.
ای وروره لارې ته دې ګوره خلک ولې پیډي کوهې؟
ته خپل اړین دی.
هغه دی لکه چې را پیدا مې کړ د منظور ودانیز شرکت. خو که دنده پکې راکړي ښه به وي. راځه توکل په خدای واده خو یې راسره کړې وه چې د شرکت اداري کارونه به ته پر مخ وړې. منصور خانه راتلی شم؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تر نهه بجو په دې ژوندۍ خپرونه کې زما یوسف زدران سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تیرو څو اونیو کې د ځمکې په سر لانجو او د میراث په حق وغږېدو له دې سره د میلمنو او ستاسو نظرونه دا وو چې په ډیرو دې برخو کې حقوق نه مراتېږي او که داسې او یا نور مسایل تر حکومتي محکمو هم رسیږي عدالت نه پلي کېږي. تاسې په خپلو پیغامونو کې د عدالت نه پلي کېدل په ادارو کې پراخ فساد یاد کړی دی. نو نن په همدې خبرې کوو چې د فساد په کمښت کې د خلکو ونډه څه ده او ولې هر څوک له فساده سر ټکوي.
په خبرونه کې د ګران میلمه نظرونه هم شامل وو او نن را سره میلمه مدني فعال او د چارو کارپو کمال سعادت دی. ښاغلی سعادت صاحب، زموږ خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیره ډیره مننه ښاغلی زدران.
خیر اوسې مهرباني. درنو اوریدونکو، تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0 8 2 2 5 5. بله شمیره 0 9 9 2 3 5 5. په همدې ډول تاسو کولی شئ زموږ سره په 0 8 9 0 1 8 0 1 8 شمیرې هم غږیز پیغامونه پرېږدئ چې په اتومات ډول ثبتېږي. سعادت صاحب، هر څوک د فساد څخه سر ټکوي، تاسو ډرامه هم واورېده، بالاخره دا فساد ته دومره زمینه چا برابره کړې؟
جناب زدران صاحب، افغانستان قوانین لري، خاصتا د فساد پر ضد. همدا اسلامي قوانین هم دي. د افغانستان اساسي قانون چې د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې جوړ شوی دی، په دې کې هم دي. همداشان نور مدني حرکتونه قوانین چې دي، په ټولو کې د فساد پر ضد لیکنې شوي دي. فساد غندلی دی په هیڅ قانون کې، که هغه په افغانستان کې دي که په نور نړۍ کې غیر مسلم هیوادونو کې دي. فساد ته پکې ځای نه دی ورکړل شوی، بډی رشوتونه غیر قانوني عمل ګرځول شوی دی. دا چې څنګه په افغانستان کې فساد تلار پیدا شو، فساد ډیر شي، یو خدا چې په افغانستان کې څلويخ کاله جنگونه وشول، خلک هغه څه چې باید قانون ته وفادار وای، قانون په سمه توګه عملی نشو. د چارواکو ستونزې پکې دي، د خلکو ستونزې پکې دي، د ځینو هغو زورواکو چې هغه د فساد له لارې، د غیر قانوني کړنو له لارې غواړي چې خپل هدف ته، خپل مرام ته ځانونه ورسوي، د هغې لاس پکې دی. خو لوی لامل دا دی چې دلته قانون چې دی هغه په سمه توګه نه عملي کیږي. کچېرې حکومتي چارواکو ته راشو، خپله حکومتي چارواکي دا مني چې دلته قانون تر ډېره د چارواکو له لاسه چې دی هغه تر پښو لاندې شوی دی. خاصتا اوس ګورئ، دغه ډرامګۍ چې اوس نشر شوه خورا ډېره دردونکې وه. یو ځوان تاسو ولیدو چې هغه په وظیفه پسې ګرځېدی، یوه شرکت ته ورغی، د ظهور په نوم کوم شرکت ته ورغی، ارمان یې ویسته، ډېر غمجن ارمان یې وکړ چې کاشکې دلته دوی ته وظیفه پیدا شي. کچېرې دلته قانون عملی شوی وای، فساد نه وای، بډې نه وای، رشوتونه نه وای، د ډېرو ځوانانو ارمانونه وپوره شوی وای، داسې ځوانان به غمجن نه ګرځېدلی. په دې اساس ځینې خلک چې دا وای وي، لانجای وي، یوې درې ته ورشي، هغه د فساد له لارې غواړي چې په هغې لانجا کې بریالی شي.
خیر اوسې ډاکټر صاحب کمال سعادت، ستاسو ځواب موږ واخیسته. اوریدونکو ته په طرف ځو، اوریدونکو له وردګ ولایت څخه لرو. مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ او څه ویل غواړئ. بله، تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. اوریدونکو خبرې نه کوي، د بل اوریدونکو په طرف ځو، بل اړیکه اخلو. مهرباني تاسو زموږ سره وصل یې. ازادي راډیو ده، د فساد په اړه خبرې کوو. مهرباني. بله، وعلیکم السلام. نوم دی وای کوم زنه د اړیکې نیولې؟
سردار افزازه هم
دی. او ډیر په خیر راغله. مهرباني.
سلامونه تاسو ته محترم مرشدات ته وړاندې کوم. یعنی دا نن سبا چې دا جنگونه دا مرګونه شروع شوه، د دې علت ټول فساد نه دی چې یو سړی په ښه په اداره کې ناستي یا په پوسټ کې ناستي، یعنی نور یو څوک ورځي او هلته هغه یعنی کېږي، هغه پوسته یا هغه قمانداني ټول تخریبېږي، له منځه ځي، لکه مونږ تاسې اورو چې پرون کې که چېرته
سوال مونږ واخیسته. جنگونه د فساد سره یو رشته لري وایي؟
کله کله داسې کیږي چې کوم امنیتي چارواکی یا قضایي چارواکی، هغه کسان چې هغوی مجرم وي، هغوی ته سزا ورنه کړي، هغه د بډو رشوتونو له لارې خپل کې بالکل په ټوله نړۍ کې بیا امنیتي پیښو ته لار هوارول.
مهرباني. بله اوریدونکو هم اخلو، د دوی ځواب وشو. تاسو اړیکه من سره وصل دی، ځان معرفي کړئ. کوم ځای نه مړی کنه ولي؟ د رادیو غږ مو بند کړئ، د ټلیفون لاري خبرې وکړئ. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم. باګرام سره
ډیر خیر راغلی، خبرونه اوري. مهرباني.
کوم سره ته نه دا پوښتنه ده چې دا د دې څخه نو اداري په صاحب د زیات سي غبسي دا و دلته ګرام دا په روسه ته نه ځکه کړه حکومتي نه ځکه کړه چې په شلو دا
روډ
موبایلونو پیسې او مال څه کته کوو چې خپله ملاقه کړي د دې سره د حالات خراب شي خبر سره کړم
ته سوال واخیسته
بالکل
خیر اوسه سوال ډاکټر صاحب اخیسته د سره خبرې
جناب زدران صاحب ډیره مننه د ملګری نه چې ټلیفون وکي ګوره زمکه په څو کې اسمه دي یو سلطنیزم کې دي چې اوس موږ ورته سرکاري یا حکومتیزم کې وایو ځنې شخصیزم کې دي پورې یا هم چې په شخصي ځمکو باندې هم ځنې زورواکو د ځینو کمزورو په ځمکو کورونو باندې دعوې کړې دي ځنې سلطني ځمکې دي چې هغه هم په ملیونونو جریبه ځمکې چې دي ځنو کسانو قصب کړي دي باید هیڅکله داسې ونه شي نو هغه سلطني ځمکې چې هغه خلکو نیولې دي هیڅوک حق نه لري چې په هغې کې ابدی وکړي هغه تر خپل کنټرول لاندې راولي حکومت هغې دپاره پروګرامونه لري باید هغه عملي کړي ځنې شخصي ځمکې دي لکه په ډرمګۍ کې هم چې دلته یاد شوا. نو کچیر پر اختیا هم دلته قانون عملی شي هر څوک د خپل حقوقو پیژني بیا تر ډیره داسې ستونزې نه رامنځته کیږي حکومت په مونږ باندې ځانته حقوق لري مونږ په حکومت باندې ځانته حقوق لرو یو وګړی په مونږ باندې حقوق لري او وګړی باید د مونږ بل وګړی احترام وکړي په دې لحاظ کچیر د خپل حقوق څوک پیژني بیا تر ډیره داسې ستونزې نشي رامنځته کیدی خاصتا جناب زدران صاحب دلته د ځمکو سر چې کومې لنجې روانې دي په قضایا ادارو کې ځنې ملګري ډېر هیوادوال داسې خبرې کوي چې ځنې د قضایا ادارو مامورین چې دي هغه رشوت اخلي خو دا رشوت ولې بله غاړه ورکړي که حکومت کې ستونزې شته
دی همدې موضوع باندې خلکو پیغامونه پریښي بیا راځو سوال کوو او پښتون اړیکه نیولې ده منتظر پات شو بخې پښتون صاحب مهرباني
بله مهرباني
وعلیکم السلام
پښتون یم
مهرباني خیر اوسې قریصه پښتون ډیر خیر راغله
بله مهرباني اما زغم سره مخسر ده ساده سره ده چې دغه رنګ مجرمین یا کیدین چې په سخته زمینه برابرې او دغه څنګه په پاتې کې شو واغیستل دغه رقم مفسدین بیا د ګریزي قانون کې پیته جزا سي چې او پرځند د رانی په حساب کې درته ورهم
دویم سوال کې ستاسو آواز صفانه وو او د ځمکې په سر باندې موږ ډېری خبرې هم کړې دي ډاکټر صاحب تاسو لومړی سوال واخیستو
بالکل
مهرباني ورته ووایه مهرباني
دوی ویل چې د ځمکې په سر خبره وکړه بیا د لنجې رشوتونه دغه یاد کړل ګوري افغانستان مسلمانه ټولنه ده هم په دواړو اړخونو درته غږیږم په دې دنیا کې چې څه قانون دی په هغې دنیا کې او په هغې دنیا کې څه قانون دی د افغانستان د جزا قانون 245 تر 255 مدې پورې په دې کې ټول قوانین ذکر شوي دي چې څوک رشوت اخلي څه ورسره وشي د جزا قانون ګوري همداشان مونږ او تاسو مسلمان یو عقیده لرو په هندوستان کې هندوان ډېر دي په هندویزم مذهب عقیده لري په نورو هیوادونو کې عیسویات یا نور مونږ تاسو که رښتیا هم په اسلام باندې عقیده لرو راځئ چې دا سره ومنو بسم الله الرحمن الرحیم الراشي والمرتشي وبين الراشي والمرتشي جهنم في النار هغه څوک چې رشوت اخلي رشوت ورکوي او د رشوت ورکوونکو په مینځ کې معامله کوي جهنم ځای دی نو رشوت اخیستونکي ورکوونکي ته هم په دې دنیا کې جزا شته هم په هغې دنیا کې جزا شته آیا چې په دواړو هیوادونو کې دا عمل رټل شوی دی ممنوع اعلان شوی دی بیا د یو څوک وکړي که چا وکړو هغه مجرم نه دی هغه مجرم دی هم موږ ته هم تاسو ته هم حکومت ته هم خدای ته هم قرآن ته هم آخرت ته که رښتیا څوک یوه عقیده ولري نو باید خپلې عقیدې ته خو وفادار پاتې شي که هندوان دي هندوار ورونه خپل هندویزم ته وفادار دي مونږ تاسو خپل مسلمانۍ ته وفادار یو نور خلک عیسویت ته وفادار دي د عیسویت مذهب خلک په ټولو مذهبونو کې د رشوت چې دی رټلی شوی دی ممنوع اعلان شوی دی ډاکټر صاحب څوک وکړه
میدان ښار نم اړیکه لرو هغه
مخه سلامونه وړاندې کوم تاسو له پښتو سلامونه پښتنه له دغه ځای په فساد کې ډېر دومره په افغانستان کې خوستوی ده د دې اصلي منبع په کوم ځای کې ده په محاکمو کې ځکه چې په دا محاکمو کې شریعت نه صحیح تطبیقېږي که چېرې د څو کسان د شریعت د نگرانه د محاکم شي نو اکثر څوک په ځخنه کې چې فساد کوي ځکه دا دولتي چارواکي اکثره فساد کوي غریب سره فساد بخوري
همداسې د خیر اوسې د خبرونې په پیل کې په منبع او سرچینې باندې وغږېدو بیا هم ډاکټر کمال سادات درته خبرې لري بل اوریدونکی مخلو مهرباني زمنگ سرم اڑیکہ وصل دا میرا بنی خپل نظر مو وے بلے زمنگ گاوری خا اوردن کی اڑیکہ وش لیدا یو بل اوردن کی اخلو بیا ڈاکٹر صاحب ساس په طرف میرا بنی تاسو اڑیکہ زمنگ سر وصل دا خپل نظر مو وے وعلیکم السلام نوم مو نبی اللہ جان دا زابلنا میرا بنی میرا بنی خبرون تراشا وعلیکم السلام میرا بنی اصلی نظر مو خیر سے بلے خا اوریدون کے خبر ہی نہ کوي فکر کوم کوم سوال به نه درلودو مونږ ته غنو اوریدون کو د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیرې لارې غږیز پیغامونه پریخي هغه ورو د دوی نظر نه خبرونه شامل وو. السلام علیکم ورحمت
الله. تاسو سره د کابل ولایت نه تماس کیم. که امو غړي رشوت ورنه کینو رشوت به څوک واخلي؟ خدایت امو غړي رشوت نه ځان وساتي. رشوت ورکول نه ځان وساتي. والسلام.
بلے السلام علیکم میں مختار روزگان ویرات ایگل سے خبر کروں رشوت پارا بتا سدا سے ہوا ہے میں چی دخت امیرین بہر کلی بہر باندھ کی پل میری ہر لائن چی دایو کو وقت کی دخل سے رشوت اخی اور بے راوڑی وقت امیرین کے ورتوی گشت دا کا کاروبار دی دخل کو خپل جان تے مخصوص دلالان دی خلق یا تباہ برباد کا یوا دوا شروع سی اگر پکل نہ خلاصی جی حکومت سے خمبلا خواہش تھی بہت رشوت نہ خون سی
السلام علیکم خوشحال فساد ونی ول دلتا دیتے دوارو ملگری انتوالی مهم نه بلکه ولی جان نثار احمد نیزه ډیر مهم وا دیتے مسئلہ ډیر مهم وا دیتے خوشحال شو ډیر خنجر کو ډیر خوشحال
خا دا اوریدون کو پیغامونه او ډاکټر صاحب تاسو مو اوریدو د خلکو ونډې ته اشاره کړې و چې خلک باید فساد ور نکړي بل ویل چې حکومتي کسان خپل کسان لري چې اورته خلک برابر وي بل اخر فساد ور کی او دا مسله مختلاړه شي
تر ډیره بریده پوری داسې شوې دي چې ځنی کسان ټیټپوړي مامورین فساد کوي بیا په یغي فساد کې د لوړپوړو چارواکو یا د یغي مشران چې وي چې په هر سطح وي هغه ته پیسې پکې ور کوي داسې شوې دي لکه په ګمرکاتو کې ترفی کې انور نور اڑخونو کې خو مهمه خبره و ورور خبره وکړه چې خلک چې فساد ورنه کې حکومت څنګه اخلي منوم در سره خو ځنی چرواکي دي چې هغه خلک فساد ته مجبوروي دام در سره منو خو څنګه چې یو څوک وای چې زمي وطن جوړوم ز په خپل قانون مطابق چوکاټ دي قانون چوکاټ مطابق حرکت کوم هغه کڅوګ یو کوي احساس ولري هغه بلکې فساد نه ور کوي هغه فساد اخیستون کې افشا کوي قانون ته سپاري بل مهمه خبره دا چې ګوري یوازې که حکومت کې فساد شته د څوګي ورو کولای شي مونږ تاسو یو ختمه ولای شو دلته د هر چا چې ټلیفون وکړي د خورکای نه دی ورونو نظر ډیره ډیره مننه کوم دوی یو مدني حرکت تر سره کوي دوی یو داسې حرکت تر سره کوي چې زړونه سوځي غواړي چې په افغانستان کې فساد ختم شي تاسو په خپل سیمو کې ټولنې مدني ټولنې نور سره یو ځای ته شي حکومتي ادارې وڅېړي څو ورځې وړاندې ما یو فلم کته هغه ډېر ښه فلم یو هسپتال ته مړی وروړی وي هسپتال والا ورته وایي چې دا به مونږ ټیسټونه به وکړو په لنډ شکل درته وایم چې اخر کې په هغې باندې ثبوت شي مدني ټولنې ورته ووایي چې مونږ تاسو ته مړی دروړی وو دا ژوندی سړی نه وو نو هغه اسپتال چې دی اغا وتړي نو دوی نه مغختنه داده چې تاسو د فساد پر ضد راپاتېږئ دا یوازې د حکومت دنده نه ده زموږ تاسو ټولو وظیفه
ده هلمند نم یو اړیکه اخلو او وروستۍ اړیکه به وي ځکه د خپرونې وخت پای ته رسیږي میره بني
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم مو افغان صاحب ډېر بخیر راغلی میره بني خپرونې په اړه څه وایې
حکومتی چارواکو ته عوام ولس ته څه پکار دی چې د رشوت مخه ونیسي
ډیره زیاته مهرباني
ډیره ښه پوښتنه دې وکړه هلمندی وروره ما خو تا ته څه پکار دی چې څه وکړو حکومتي چارواکی خو ناست د په تذکیره په پاسپورټ په بل شي باندې رشوت اخلي زه و ته باید څه وکړو چې خپل ګاونډي خپل خری خپل وطنوال ته مو خیر رسیدلی وي مونږ او تاسو باید راپاڅېږو هغه چارواکی چې رشوت اخلي د اسنادو د ثبوتونو مطابق حکومت ته وښیو که بیا هم حکومت څه ونه کړل حکومت ګرم دی وطن فساد غیر قانوني چاره
یوازې په حکومت باندې نشي سمیدای. کله چې څوک خپل وطن ته، خپل خاورې ته، خپل ګوندی ته، خپل وطنوال ته وفادار شي، هغه ډیر څه کوي. یوازې په خبرو باندې څه نه کیږي. تاسو چې کوم ټلیفونونه وکړل، زم ډیره ډیره مننه کوم. خویندو، تاسو هم ټلیفونونه وکړئ، د فساد پر ضد مبارزه وکړئ. کچېری موږ تاسو په دې مبارزې ته کلک ودرېدو، افغانستان چې اوس په فساد کې اول نمبر دی، په رښتینولۍ کې به، په غیر فساد کې به اول نمبر وي. نو د وطن د جوړولو دپاره هر چا ته اړتیا دی چې هغه مبارزه وکړي. نو موږ له چارواکو نه هم غوښتنه کوو چې د فساد پر ضد کلکه مبارزه پیل کړي. راځئ چې خپلې عقیدې ته، خپل قانون ته، خپلې خاورې ته وفادار پاتې شو. هغه څوک چې موږ تاسو نه رشوتونه اخلو، خپل د کلي کې به رسوخه خلکو ته، نورو کسانو ته یې وښیو، تر څو په هغې باندې قانون عملي کړو. موږ تاسو افغانان یو، موږ تاسو غیرتي خلک یو، وطن ته وفادار خلک یو. یوازې په نورو په ټوپک یا په نورو څه باندې هم وطن ته خدمت نه کیږي. یو څوک به د یوې لارې خدمت کوي، بل څوک به په بل لارې کوي. راځئ موږ تاسو د دغې قانوني سالمې
شروع کړو، بالکل
ستر هدف ته به ورسیږو. کچېرې جناب زدان صاحب فساد په وطن کې ختم شو، کار به اهلي کار ته سپارل.